در این مناطق داشته باشد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر فرهنګي، ادبي او هنري مسلو راڅرخي. خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په جرمني کې د چړې تر یوه مرګونی برید وروسته یو افغان د دغه برید د کولو په شک نیول شوی دی. د جرمني صدر اعظم هم د برید په اړه څرګندونه کړې او ویلي دي چې دغه بریدګر چې د پناه غوښتنې رد شوې ده باید له جرمني نه ایستل شوی وای. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د سات په خبرونو کې وو. د داعش خراسان څنګه په تخار ولایت کې د وچنایي د وجلو مسؤلیت ومانه. په تخار کې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د لیپنوم یو وچنایي وړ مشپادش دشت قلا ولسوالۍ ته په لاره کې وجل شوی. دا چنایي چې ویل کېږي د قانونو کارګر وو، ل خپل ژباړون کې سره روان وو، خو د دې ژباړون کې ته په دې پیښه کې زیان نه دی اوښتی. د ځینو راپورونو له مخې طالبانو دا ژباړون کې نیولی دی، خو طالبانو رسما دا خبره نه ده تایید کړې. تر دې مخکې د لړم په میاشت کې د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې د یو برید په ترڅ کې یو چینایي وژل شوی وو او څلور نور ټپیان شوي وو. تر دې وړاندې په پاکستان کې هم څو ځله په چینایي کارګرانو باندې بریدونه شوي دي. د سرپل ولایت طالبانو مسؤلان وایي چې شپږ تنه د داعش خراسان څانګې د غړیتوب په تور نیول شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو چارواکو د چهارشنبې په ورځ دا وکړه چې دا کسان د سه شنبې په ورځ د عملیاتو پر مهال ونیول شول. د طالبانو په وینا دغو نیول شوو کسانو د لړم په 14مه دغلته په یوه چاودنه کې او په تیره چنګاښ میاشته کې پر شیعه مذهبو یو برید کې لاس درلود. د طالبانو امنیتي او تصفیوي کمیسیون په خپل کلني راپور کې چې پرون خپور کړ، پاکستان تورن کړ چې د داعش فعالیتونو ته یې زمینه برابره کړې ده او دغه راز د داعش رهبری په بلوچستان کې ده. خود پاکستان چارواکو بیا دا تورونه رد کړی دي. د پاکستان د مرکزی پارلمان پخوانی غړي محسن داور د ازادي راډیو مشال څنګه ته تیر شپه ویل چې طالبان د دې وجلو نیت لري. د ملي ډیموکراتیک غورځنګون مشر محسن داور زیاتوي چې د پاکستان امنیتي ادارو ته ویلي چې افغان طالبان د دې وجلو قصد لري. مخکې داسې ناتایید شوی راپور نه خبر شوی و چې د محسن داور پر سر طالبانو 15 لک امریکایي ډالر جایزه یې کړه. خو هم په شمالي وزیرستان په میرانشاه کې پر نوموړي برید شوی و چې پایله کې هغه ټپي شوی. په دې اړه وړاندې درته مرکه هم لرو. د راپورونو له مخې د هند په لویدیځ کې د ریل ګاډي دننه د یوې ګنګوسې له امله تر 1200 ډیرو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. دا پیښه پرون داسې وخت رامنځته شوه چې د ریل ګاډي دننه اوازه خپره شوه چې اور لګېدلی. نو خلکو هڅه وکړه چې له یوې ډبې بلې ته واوړي چې په دې ټیل کې د ورختایي له کبله ګڼ خلک تر پښو لاندې شول. دا وار د اور د اوازې علت دا بلل شوی و چې چا د ریل د خطر رسۍ کش کړې وه. د هند یو ټلویزیون په دې پیښه کې د لږ تر لږه 12 تنو مړینه تایید کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا پرون چهارشنبه وویل چې د غزې تړانګې ته 808 لارې چې بشري مرستې پکې وې داخلې شوې دي. دا مرستې څلور ورځې وروسته تر دې غزې ته رسېدلې دي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله بولي اوربند ټینګ شو. اوچا ویلي دي چې غزې ته د دې لاریو د رسېدو خبر له اسرائیل او د شوي اوربند منځګړیو او تضمین کوونکو قطر، مصر او امریکا ترلاسه کړی دی. او د انګلستان د کرکټ کپتان جاس بټلر وایي د کرکټ د اتلولۍ چمپیونز ترافي لوبو کې به یې لوبډله له افغان ټیم سره مسابقه وکړي. جاس بټلر د خپل هیواد د یو شمېر سیاستوالو حق غوښتنې رد کړي چې ویلي دي په افغانستان کې د ښځو د حقونو په خاطر دی د افغانستان د نارینهوو د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبې نه کیږي. د بریتانیا 168 سیاستوالو او د انګلستان او ویلز له کرکټ بورډ څخه غوښتنې دي چې د فبروري په 16مه دی د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه لغوه کړي. د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان بټلر پرون د هند په کلکته کې رسنوي ته وویل چې سیاست او سپورت باید سره بیل شي. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لرئ اوریدونکو، زموږ پښتو فیسبوک پاڼې ته هم سر وښکاره کړئ. د فیسبوک پانه در سره خوخه کوي میلیونونه مینوال لري. تاسو هم مینوال شئ. د ورځې په ترڅ کې بل تازه پیښو خبرونو او راپورونو خبريږي. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه کې دا راپور اخلو چې په جرمني کې د یو ماشوم او یو سړي تر وژلو او د دریو کسانو تر ټپي کېدو وروسته پولیسو یو افغان د قتل په تور نیولی دی. د جرمني صدر اعظم چې د پیښې پر مهال په بهر کې په سفر وو، اندېښنه څرګنده کړې چې ولې دا کس چې د پناه اخیستو غوښتنه یې رد شوې له جرمني نه ایستل شوی نه دی. جزئیات په دې راپور کې اورو.
یو افغان په چاقو یو دوه کلن هلکه یو سړی د جرمني په یو عمومي پارک کې ووشل. تر پیښې وروسته پولیسو دا کس ونیو. د جرمني صدر اعظم پرون د دې پیښې پر مهال په فرانسه کې وو. دا پیښه د وغندلا او هغې د نه منلو وړ تروریستي عمل وباله. اولاف شولتز زیاته کړه چې څرنګه دا کس چې په جرمني کې د کډوالۍ غوښتنه رد شوې ده لا هم په جرمني کې پاتې شوی دی. د بایرن ایالت د کورنیو چارو وزیر یواخیم هرمن د دې پیښې په تړه وویل چې دا وژل شوی سړی یو 40 کلن و او هغه وخت سخت ټپي شو چې د دې ماشوم د دفاع لپاره یې ځان سپار کړ. دې کس بیا له اخیستو ټپونو سا ورکړه. دا پیښه د چهارشنبې په ورځ غرمه مهال د شافنبورګ په ښار کې وشوه. د بایرن ایالت د کورنیو چارو وزیر هرمن وژل شوی هلک مراکشول اصل یاد کړ. د پیښې پر مهال د وړکتون د یو شون کلاس د تشتیدو په وخت مات شوی دی. د بایرن ایالت د روغتیا وزیر جودیت ګرلاخ وویل چې په دې پیښه کې د یو ماشوم په ګډون درې تنه ټپیان شوي هم دي. د نوموړي په وینا د ماشوم غاړه زخمي شوې ده خو ټپي ژور نه دی او یو بل سړی چې په ټټر کې په چاقو ټپي شوی دی عملیات شوی دی. پولیسو تر پیښې وروسته یو 28 کلن افغان د پیښې ځای ته نږدې نیولی او یو بل افغان هم هلته د شاهد په صفت له ځان سره بیولی دی. د پیښې اصلي تورن په 2022 کال کې جرمني ته تللی او د پناه اخیستو درخواست یې رد شوی دی. د بایرن ایالت د کورنیو چارو د وزیر په وینا ټاکل شوی وه چې دا کس د 2024 کال په روسیو کې په خپله له جرمني ووزي. څارنوالان وایي چې د دې پیښې د انګیزې د موندلو لټه کوي او داسې ښکاري چې علت یې رواني ستونزې وي. د تورن کس په ځای کې پولیسو داسې کوم سند نه دی پیدا کړی چې له هغه څخه جوته شي چې دی له کومې افراطي مذهبي ډلې سره ارتباط لري، خو داسې اسناد یې ترلاسه کړي دي چې د دې کس د رواني تکلیف نقشې ترې څرګندې شي. د بایرن د کورنیو چارو د وزیر شاغل هرمن په وینا تورن کس تر دې پیښې مخکې هم درې ځله داسې څه کړي وو چې د پولیسو توجه یې ځان ته اړولې وه او بیا د رواني تکلیف له امله ارواپوه ته استول شوی و. د یوه کال په ترڅ کې په جرمني کې څو ځله بهرنیانو بریدونه کړي دي چې دې پیښو په جرمني کې د کډوالو پر ژوند ډېر اغېز شیندلی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ناروې د کډوالو د شورا مشر ازادي راډیو ته د امریکا د ولسمشر د مرستو د فرمان په اړه اندېښنه وښوده، خو په ورته وخت کې هیله ښکاره کړه چې په دې فرمان کې د افغانستان سره بشري مرستې شاملې نشي. ډونالډ ټرمپ یو فرمان کې امر کړی دی چې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې دې د درې میاشتو په مخه وځنډول شي. خو د ناروې د کډوالو شورا مشر چې تازه افغانستان ته سفر کړی وایي چې افغانان د مرستو وړ او اړتیا ورته لري او په باور یې له افغانانو سره مرستې باید په دې فرمان کې شامل نشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ناروې د کډوالو د شورا مشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې افغانستان ته بشري مرستې بندې نه کړي. ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبې په ورځ د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل، یو ورځ وروسته په یو فرمان کې د نوي ورځو په مخه له بهرنیو هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو حکم صادر کړ. د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند چې تیره اونۍ افغانستان ته په سفر تللی و، وایي چې په دغه هیواد کې چې د بشري مرستو د رسولو چارې ټکنۍ شوې دي باید مرستې بندې نه شي. شاغلی ایګلند ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن باید افغانستان استثنا کړي.
دی وای هغه څه چې زه ورته د زړه له تله هیله من یم دا دي چې له افغانستان سره بشري مرستې ونه درېشي. که داسې وشي څه باندې 22 میلیونه افغانانو ته به د مرستو د رسولو پر بهیر خورا بده اغېزه وکړي. دا کسان مرستو ته ضرورت لري او په داسې وخت کې چې 2 میلیونه افغانان له ایران افغانستان ته ایستل شوي او 8 لکه نور له پاکستان افغانستان ته اخراج شوي او د ژمي منځ هم دی، نو زما هیله دا ده چې دا بشري مرستې د شاغل اګلند دا خبرداری په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د نړیوال بانک په باور د اوس لپاره افغانستان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د دې بانک له اټکل سره سم 1.6 میلیونه افغانان چې د افغانستان تقریبا 25% نفوس جوړوي د کافي خوړو د ترلاسه کولو لپاره سخته مبارزه کوي. نړیوال بانک د سیشنبې پورس په خپل خبره کړی راپور کې دا خبرداری هم ورکړ که چیرته د دې ستونزې مخه ونه نیول شي تر پسرلي پورې به دا شمېره 4.8 میلیونو ته لوړه شي. د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر د بهرنیو مرستو د حکم تفصیلات له رسنیو سره نه دي شریک شوي او دا څرګنده نه ده چې دا اجرایوي فرمان به په افغانستان کې د ملګرو ملتو او نورو غیر دولتي مؤسسو له لوري د مرستو د رسولو چارې له خنډ او ځنډ سره سمدستي مخامخ کړي که نه کړي. یان اګلند وایي که چیرته د امریکا د متحد ایالاتونو مرستې د 3 میاشتو په مخه ودرول شي ممکن دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند نه کړي، خو تر 3 میاشتې وروسته بیا د مرستو وس او توان نه لري.
د پاکستان د نېشنل ډیموکراتیک ګوند مشر محسن داوړ وایي چې طالبان پر هغه د حملې نیت لري او غواړي چې وی وژني. نوموړی وایي چې د دغه ګواښ په اړه یې د پاکستاني امنیتي ادارو له خوا نه د ګواښ معلومات هم ترلاسه کړي او دا مهال د خپل ځان د خوندیتابو په اړه فکر کوي. له ښاغلي داول سره د مشال راډیو همکار داود خټک دا مرکه کړې ده.
طالبانو پاول سر هغه کا په افغانستان کې دلته دي، نو او بیا چې هغه اوازونه په مزه مزه کمیږي ملا کیا دي کنه چې څومره دغې سټرنت سوا کېږي ورسره ورسره د دې پر ضد چې کوم اوازونه مخکې مزیات اوس هغه هم کمیږي لګیا دي، ځکه چې ډېر خلک د حالاتو سره به کمپرومایز وکړي او دا اندازه ورته ولګي چې اوس چونکې د خلکو گرفت مضبوطیږي نو موږ به مخپله بیانیه لگا غی مطابق نرم کو مونگ آغا کار نده کرده نو دا خواب یه سو دا ترد خو مطلب مخیم بریدم شویده و مطلب غی نپستم.
یعنی دا ورسیب دا کم داکومنت تاسو دی تصدیق کوی چه دا یعنی رختیار تاسو تا هم کم طرف نویل شوی دی پا سرکاری توگا چه دا سی کم خبرشتی
دا بلکن دا ما تم کد
بشوید دا کم نوتس چه مونگ تا هم ملاو شویده دا مونگ کتل دی خو دا خود تاسو دا دی تصدیق اوک نو پا دی که خود افغان طالبان خبره شوی ده
ګوره دا دا خو بنیادی طالبان خو هغه دي کنه دا دلته چې کوم دي دا شاګردان دي او زمونږ د پېټل ورزنا په دې باندې کیسه ډېر خرابه چې مونږ به دا وی چې دا یو خلک ته په دې کیس کې څه فرق نشته دا دې هغه باندې بیعت کړه هغه خپل امیر غنی مطلب هغه تنظیم لاندې دي خپل کار کوي زره خبر ده چې دلته څه کار کوي د دې په تروبه کوي او البته خو مطلب نور خو زمونږ سره ذاتی دښمنی نشته او زره هم دغه د سیاسي موقف خبره ده چې مونږ نه دي منلي دا غي وجود او دم کار ده خبره مشه کړه ده چې دی په یو ځای سره طریقه د ټوپک په زور التناستي نو دا د بیانیه اختلاف ته او دا خو مطلب دا ده چې محکمو
آیا تاسو باندې دا ورسیب تاسو باندې مخکیم یو حمله شی و چې نو تاسو غنئ چې د دی او د اغي کم داسې تړاو جوړیږي په خپلو کې
بالکل هغه ګوره هغه تیرم بالکل دا ټول د دې کړې مې راوي کې سره او دا ټول یو خبره ده او وس مخکیم شوه ده او مو وس کې دې چې هغه نه پستم شوه دي خو بهرال ته مرګ ژوند لا په لاس کې دي او انسان هیڅ هم نشي کولای چې لا پاک نه
تاسو پولیسو یا حکومت سره مکمر رابطه شوی ده؟
او اغي خو هم بار بار دا خبره مخ کی ظلم چې بریټ شوی او اغي پولیس خوتون کې ما سره ووم په موکه موجود اوره سره اوس هم پولیس والا ما سره رابطه کې دي مسلسل دا خبره کوي
نو تاسو یعنی دا خوډیر لوی اختیار دی لوی ترټ دی یعنی 15 لکه ډالر ویل کیږي په دې کې چې دا ستاسو په سر باندې ورکړل شوی دی تقریبا 15 کروڑ روپیا جوړیږي. نو په دې حالات کې تاسو خپل ځان څومره محفوظ ګڼئ؟
پوره محفوظ خو دلته یو فرد هم نه دی. زه به د ځان خبره خلی ولې کوم خو دلته په دې خبره خو یو قسم محفوظ نه دی. تاسو ګوره یار ورځ دا مرګ ډوبله روانه ده په ټول پښتونخوا وطن کې ټول لرو بر افغان وطن کې روانه ده. نو محفوظ خو دلته څوک هم نه دی. بیا ظاهر خبره یو سړی رائے لري یو سړی خپل سوچ فکر لري او مطلب د حالاتو په حواله سره د دې ترهګرۍ په حواله سره هغه خپل یو فکر دی که نه هغه د هغې نه اوړي نه دروغې خو بیا دا خبره خاطر بیا نور هم سوا کېږي. دا خو هر یو دا کیسه خو دا حقیقت خو په خپل ځای موجود دی. د دې د وجې نه خو خپله بیانیه نه شو پرېښودی خپل دریځ نه شو بدلولی. دا کیسه به روانه وي مونږ چې تر څو نه پر وسي د دې خاورې د امن لپاره او یا دلته چې کوم لوبې لګیا دي کوم ګیمونه لګیا دي کوم پراکسي وار شروع دی هغې د مخنیوي لپاره او دا ټول چې کوم د دې کردارونه دي هغه مونږ خامخا هر وخت په ګوته کوو.
د پاکستان د مرکزی پارلمان په خوانی غړی محسن داوړ و چې د ازادي رادیو له مشال څنګه سره خبرې کولې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د ازادي رادیو مجله هم خبرېدو ته چمتو ده خو روسي راپور راخلو د افغاني الاصل امریکایي محمود شاه حبيبي چې دا کېږي د طالبانو په بند کې د کورنۍ وایي چې د طالبانو حکومت له امریکا سره د بندیانو په روسي تبادله کې د هغې له شاملولو ډاډه کړي. تفصیل له فیروزي عزیزي نه اورو.
په امریکا کې د یو طالب بندي سره د دوو امریکایي بندیانو له تبادله وروسته د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبيبي چې ادا کېږي له طالبانو سره بندي دی کورنۍ وایي د طالبانو حکومت په دې تبادله کې د هغه له شاملولو ډډه کړې ده. د محمود شاه حبيبي ورور احمد شاه حبيبي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و درې طالب بندیان له دریو امریکایانو سره تبادله سي خو په خبره یې یوازې یو طالب له دوو امریکایي بندیانو سره تبادله سو.
چپدی کی به زما ورور رازادی خو متاسفانه طالبانو داغه تبدل و نه کړل. معلومدار خبره ده چې دلته مشټوله فامیل مامور پلار او ما د ورور اولادونه مېرمنه ټول خوښینه او په دې سره چې طالبانو زما ورور آزاد نه کړي اوس هم امیدوار یو خدای دې وکړي چې په آینده کې د خبره دوام وکړي او بل اخر زما ورور آزاد.
د ښاغلی حبيبي ورور وایي چې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د خپل ولسمشر مشری په ورستۍ ورځو کې په هغه لیدنه کې چې له طالبانو سره د بندي امریکایانو له کورنۍ سره یې درلوده وویل چې د طالبانو درې بندیان د امریکا سره دي او د غشان څلور امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې دي او د دورور هم په دغو امریکایي بندیانو کې دی چې په خبره یې د درېو طالب بندیانو په تبادله کې به آزاد سي. د طالبانو له حکومت او د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا له نوي حکومت غوښتنه وکړه چې د ښاغلي حبيبي د خوشي کولو لپاره د مذاکره وکړي خو د طالبانو حکومت تل د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبيبي له بندي کېدو او دوی سره یې لشتون انکار کړای دی. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت هم د سې شنبه په ورځ له دوو امریکایي بندیانو سره د یو افغان د تبادلې خبره وکړه. د دغه وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل په خپل ایکس پاڼه ویلي چې له متحده ایالاتو سره د اوږدو خبرو اترو په پایله کې دوه امریکایي بندي وګړي او د خان محمد په نوم یو طالب بندي آزاد او افغانستان ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي دفتر سرپرست زاکر جلالی هم د سې شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه دا تبادله یو پرمختګ بللی او ویلي دی چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو لارې د تماس چینلونو د پرانستل پاتې کېدو ښکارندوی کوي او په ټکو یې دواړه لوري کولای سي پایله لرونکي مذاکرات ولري. له دې مخکې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د دغو درېو امریکایي بندیانو له کورنیو سره لیدلی او ډاډ یې ورکړی چې د هغوی د خلاصون لپاره به هڅې کوي. د راپورونو له مخې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې متحده ایالاتو له طالبانو د یو مهم طالب بندي په بدل کې د درېو امریکایانو رایان کوربت، جورج ګلزمن او محمود شاه حبيبي غوښتنه کړې وه. خو په دې تبادله کې چې د بایدن د حکومت په وروستیو کې وسوه د راپورونو له مخې رایان کوربت او مک کنتي آزاد سول، خو د محمود شاه حبیبي او جورج کلزمن په اړه معلومات نه دی ورکړل سوي. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي طالبانو ښاغلی حبیبي له امریکا سره د خپلې بلې تبادلې لپاره ساتلی دی. له دې ډلې نثار احمد شیرزي ازادي راډیو ته وویل
حبیبي اگر نگاه کردن بر یک بوجی بزرگ در یک تبادله با یک زندانیای مهمتر خود،
حبیبي د خپل نورو مهمو بندیانو د تبادلې لپاره ساتلی دی، ځکه تمه لري چې ښاغلی حبیبي په خپل لویو لوب کې وکاروي.
محمود شاه حبیبي په 2022 کال کې په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری تر وصل کې دوه لادرکه سوای دی. د محمود شاه حبیبي کورنۍ په خاله رسنیو هغه مدرسوي ګونګوسی رد کړي چې ګواکې د هغه نیول د القاعده د مخکینی مشر ایمن الزواهری له وصل کې دوه سره تړاو لري. د ښاغلی حبیبي د کورنۍ غړو ویلي چې نوموړي په وروستیو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې دنده درلوده او له هغه وړاندې د یوې مودې لپاره د تیر جمهوري نظام د ملکی هوانوردۍ ادارې مشر و.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری. په دې خپرونه کې به په فرهنګي چارو کې د مدني ټولنو د مؤثریت په اړه واورئ. د شعر نقد لرو. منلی شاعره پروین ملال د شعر په اړه وایي:
لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا هلته پخیږي، بیا استفاده او یو حادثه ده.
شعر هم لرو:
زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ یو، ستا هم وخت څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس لګر چاودلی دی له پښو مې ازغې وتې.
کیسه مو هم دا پلان نه هېره او د خبرونه پورستوي کې به په افغان ټولنه کې د یو دوت پاړه واوري.
د خزي یو د مرمنې یا هم د لور نوم اخیسته به ته ډېر ډېر شرم ښکاري، آر ښکاري.
مدني ټولنې په خپلواک ډول فعالیت کوي. دا بنسټونه له حکومتونو او خصوصي سکتورونو سره تړاو نه لري او یو ډول اخیسمنې هڅې د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې لپاره وي. فعال مدني بنسټونه د فرهنګي میراثونو ساتنه کوي. دوی تاریخي ځایونه او لرغوني آثار څاري. په 1900 او 1900 کلونو کې د هوا ککړتیا د هند تاج محل ته ګواښ پیښ کړ. د دې مهمې تاریخي آبدې سپین مرمر د هوا له خرابېدو سره خړ رنګ شوی وو. په دې وخت کې مدني ټولنې د هند پر حکومت فشار راوست چې د هوا د ککړتیا لپاره جدي ګامونه واخلي. همغه و چې په 1900 کال کې د هند سترې محکمې پریکړه وکړه چې د تاج محل شاوخوا صنعتي فعالیتونه محدود شي. د ایټالیا په پلازمېنه روم کې مدني ټولنې د تاریخي ځایونو په ساتنه او حتی رغونه کې مرسته کوي. په ځینو هیوادونو کې لکه افریقایي هیوادونو کې مدني ټولنې د شفاهي کلتورونو د ساتنې لپاره په تیرو 20 کلونو کې مؤثر ګامونه اخیستي دي. دوی د خلکو په زړونو کې پرتې سندرې او کیسې راغونډې کړې دي او د کتابونو په شکل یې خپاره کړې دي. په نړۍ کې ځینې مدني ټولنې د هنرمندانو او لیکوالو ملاتړ کوي، د هغوی د آثارو لپاره نندارتونونه جوړوي. په افغانستان کې ادبي بهیرونه په حقیقت کې مدني ټولنې دي. دا ټولنې که څه هم د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په ځینو ولایتونو کې محدودې شوي دي، خو لا هم فعال دي او همدا فعالیتونه د دې سبب شوي دي چې کتابونه چاپ شي او د چاپ صنعت په ټپه ونه درېږي. په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د دوی په سازماني یا ډله ییزو فعالیتونو بندیزونه لګول شوي دي. د طالبانو عدلي وزارت په تیرو 3 کلونو کې کوم مدني بنسټ ته د فعالیت جواز نه دی ورکړی، خو سلګونه صنفي اتحادي او خیریه بنسټونه سخت کړي دي. اسدالله الدین راپور لري.
لبل امر غدامونګه په ځخر د ویل شو د اوسنی حاکمانو له طرفه مدني فعالیت او ازادي بیان کاملا مسدود شوی دي.
سید احسان سادات په افغانستان کې د پګوتشمیر پاته مدني فعالانو له ډلې دی چې وایي هیڅ ډول ډلهیز مدني فعالیت نشي کولای. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دای او پات نور فعالان در اټولېدو او مدني حرکتونو قانوني اجازه نه لري او په خبره یې دا کار د هیواد په زیان دی.
موږ په خامه مدني فعالیتونه کول اوس د ځان له ډارې نشو کولای. په هغې دي چې مدني فعالیت ازادي بیان د هیواد په جوړولو کې، د ټولنې په جوړولو کې، د ملت په جوړولو کې، د تعلیم او تحصیل زمينه جوړولو کې، خاص ونډه لري په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نه وي هغه هیواد نه جوړیږي هغه ټولنه نه جوړیږي هغه پرمختګ نشي کولای
مدني ټولنه یا سیول سوسایټي د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی مدني ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سولې زولارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي
سرپرست حکومت عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول مدني ټولنه او احزاب نور رسمیت نه لري
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د ځوانانو حقونو ته کار کوي نوموړی وایي په انفرادي ډول پر رسنیو او لیکنو کې مدني فعالیت کوي خو په وینا یې د ډلهیز یا سازماني فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تشه سره مخامخ دی ښاغلی امیرزاده وایي د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی نو ځکه دوی هم ډلهیزو فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم ما د خوایي اډوکسي فقط فردي دی چې مطبوعات کې ګډون کوم خپل غږ پورته کوم خصوصا د ښځو تعلیم پرتبات د ځوانانو د حقونو پرتبات د اساسي قانون پرتبات نور فقط دغه لاره مې غوره کړې چې فقط مطبوعات کې خبرې کوم لیکنې کوم او دغه مسایل په جمعي لحاظ باندې په سازماني لحاظ باندې دا نو اجازه نشته ځکه قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال میرمنې هم د مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅې کوي مدني فعاله مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوري نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقونو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل خو په خبره یې اوس هیڅ کورنۍ او ان نړیوال سازمان غږ نه اوري
مونږ خپل غږ پورته کړی متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دي طلبای کول کیږي او نه هم بین المللي ټولنې څوغوی په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي الته چې و مونږ ډیر واضح خبرې کولای شوې زمونږ ادرسونه معلومو مونږ سي چا سره به مخامخ کېدلو حد اقل ک 100% باغه خبره نه منل کېدل هغه مونږ حق بنه را کول کېد حد اقل 50% مونږ یعنی د مونږه خبرو ته غوښ نیو
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدی وضعیت له کبله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په جلاوطنۍ کې یو شمیر ټولنې رامنځته شوې او وخت نا وخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمیر محدودونکو تګلارې غندي سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یو ټولنه لري نوموړی ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی یا یې ممنوع دخول کړی دی که څه هم په کور دننه یو شمیر افغان فعالان د بهر میشتو فعالانو کار ډیر ګټور نه بولي او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولی خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړنې لري
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنه لري دغه ټولنه د افغانستان لپاره ډیر موثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغه ورته ستونزه مشکلات او حل کوي اساسي موضوع دا چې دلته شخص منګه د زمنګه کم هغه چې د دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازې لګل دي خپل وطن ته او هغه کم کسان چې دلته راځي نیوي هغه ته د کور زمينه د خوراک د لباس د پوشاک د هر نوع همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت چې هر څه وکي هر څه کارو کې زحمت وباسي بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلی وزارت له مسؤلانو سره خبرې وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو د دوی د رسنیو د برخې کارکونکو که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې خو وی ویل چې د دغه ټولنو په اړه معلومات د عدلی وزارت پر وی پانه شته په عدلی وزارت کې نږدې 4.5 زره بنسټونه او ټولنې ثبت دي چې ټولو ته یې د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوي دي په دغو بنسټونو کې له ډېر کم شمیر سره یې مدني مختاړي لیکل شوي خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته څه ډول او څنګه فعالیت کوي د طالبانو عدلی وزارت بیا په درېنیمو کلونو کې 238 خیریه بنسټونو او لسګونه صنفي اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی دغه صنفي اتحادیه هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته په دوی کې یوه هم د افغانستان د خواریکښو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده د دغې ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنه یې دا مهال تر هر بل وخت زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITUC څخه هم دا چې د افغانستان کارګران د ټولو ستونزو ښکار هم دوی دي. ټولې ستونزې او ناخوالو ډېره ضربه همدې قشر ته ورکړې ده، او په اوسني وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوي دي هغه زمونږ په خپلو امکاناتو شوي دي، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسني وخت کې. هغه څه چې لازم وو مونږ ته توجه نه ده شوې، او په اوسني وخت کې زمونږ ستونزې لا سوا شوې دي او لا په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لرو.
د صنفي اتحادیو ترڅنګ د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي، خو دغه ټولنې هم په خپلو فعالیتونو کې آزاد نه دي او وایي د طالبانو مسؤلان یې وخت نا وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډله ییزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي، او دوی دې د عدالت غوښتنه چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلي وزارت دریځ ډېر روښانه نه برېښي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د شعر نقد مخه کوي. د شعر پاړه د منلې شاعرې پروین ملال نظر ته سره شریکو. د دوی لومړی شعر ټولګه د اوښکو تصویر په نوم لننه و دېرش کلونه مخکې په کابل کې چاپ شوه. بیا یې د تبجن سپوږمۍ په نوم شعري ټولګه په پېښور کې خپره کړه. سپوږمۍ په ځنګلزار کې هم د دوی د شعر یوه مجموعه ده. وروسته یې دا درې ټولګې له څه زیاتونو سره د خزان طلایي پاڼې په نوم خپرې کړې، او په کوټه کې هم یوه شعري مجموعه نشر کړه. خو کال مخکې د وړانګې وړانګې مې باهو په نوم شعري کلیات په سلګونو مخونو کې یو ځای خپاره کړل. لاخلي ملال سره زما همکارې فرشتې سحاق مرکه کړې ده، او لومړی یې د شعر پوښتنه ترې کړې.
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا هلته فخیږي، بیا عاطفه ده، احساس دی، او یوه حادثه ده. ما په نظر باندې یو څه ستا دننه پیښیږي، یو څه پیښیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې، نو هغه په تا باندې تاثیر کوي. ستا په عاطفه په احساساتو باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زېږنده.
او د شعر په خایست کې میرمن ملال د الهام ونډه څومره ده؟
الهام خو خلک نه مني، زه نه پوهېږم، خو زه وایم چې ونډه یې زیاته ده. هغه شعرونه چې په احمد باندې راځي هغه ډېر قوي تر اوغو شعرونو چې په اورد باندې اوس انسان چې ډېر هغسې عالم سي پوه سي په هره برخه کې چې هغه خپله یو څه کولی سي. مثلا دا ستیش هغه دی چې یعنی طبیعي شاعر باندې خو چې کله وغواړي شعر ویلی سي، ولې هغه ډېر علم لري، پوهه لري. نه او هغه څه چې هغه شعریت چې په هغه شعر کې چې په هغه باندې راځي، یعنی په اورد باندې راځي چې الهام هم ورته وایي. الهام اوس خلک نه مني، زه نه پوهېږم، ولې هغه ډېر هغه ډېر قوي او تاثیر یې هم ډېر رسایي. نو زه وایم چې ونډه زیاته ده. زه خپله چې شعر لیکم، یعنی چې کله مې دغه هغه رانیسي دغه اور چې نه یې هغه شعرونه چې زه لیکم هغه ماته خپله دونه خوند نه راکوي، یقین اوسي. خو هغه شعر چې په احمد باندې راځي د هغه څخه زه خپله چې وی لیکم زه هماغه شیبه ورڅخه راځي یم چې دغه شعر چې دی یعنی دا واقعي شعر دی او شعریت لري. زه خپله عقیده باندې لرم په دغه
په الهام
احمد ورته ووایم چې الهام ورته ووایم هر څه چې ورته ووایم.
د غلی ملال یو شعر به له دوی واورو، بیا به مرکې ته بیرته مخه کړو. د ښکلا شیبې په نوم د دوی شعر.
ښکلا
حسن چې رنگونه د فطرت اخلي، عشق لزان اور د بغاوت اخلي. زه د بام تر څوکو پورې ورغلم، خیال د یو اشنا راځي مهلت اخلي. ځان مې تل په روح کې پلټلی دی، روح مې دی چې ژوند یې له وصلت اخلي. هر ورځ د لمر په وړانګو ولامبم، ځوان ماښام شیبې د لطافت اخلي. یوم مې سي ځنګل ځنګل یادونو ته، سیوري د وریځو نه عادت اخلي. شپه ده بار د ستورو په اوږو راوړي، دشته ده باران اوري نکحت اخلي. توره تیاره سپینه رڼا یو ځای سوه، سپین پاولي پروین د نزاکت اخلي.
مننه میرمن ملال، که ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو، دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستي دي او لیدونکو هم لوستي دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانې سره سره تاسو شیرونه لیکلي دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریکوي چې په دې باندې یو څه ولیکې، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس، نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه کې بندې، هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو د پاره، د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنې زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم له ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. نو د ښځو موضوعات چې دي، هغه ډېر بکر پاتې دي، دردونه یې هغه یې هغه د دوی ستونزې چې دي، دا په لږ پام سره موږ پام ورته وکړو، موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي، ډېر هغه په باندې لیکل شوي، ډېر په هغه کې به راغلي، په ناولونو کې به راغلي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، دغه موضوع ته زما پام سو. ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، وی لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارم، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، ترڅو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ،
د بدن نور ځایونه خو نش کار کیږي. ما دغه موضوع ته یعنی یو هفته کیږي ما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نش شیر کیږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات چې خپل دا ځین کې هغه کوم اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخیږي، چې هغه هغسې بیا یې په کاغذ باندې لیکم. زما موخه دا وه چې ډېر ناویل هغه موږ لرو د ښځو په د ښځو په هکله، د ښځو د شاعري په هکله ډېر څه ناویلي پاتې دي اوس هم.
دا غلی ملال بل شعر هم لرو، د غنم وږی.
یو نازولی د غنم تر وږو ږغ راځي، د غوړېدلي دسترخوان وږم پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وږمو لپو کې ټپ ټپ راځي. ټولې کړکۍ پرانیزي، دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغ په قدم قدم هوا نه راځي. و ډبرینو دیوالونو ته د وریښم خیال او تمنا نه راځي. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژې وژې ماشومان وژوي. څو ارواګانې ستړي ستړي په بازار کې لالهانده ګرځي. د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی. وختونه اوس په زموږ د ښار د تنورونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي. د ترژمنې په څېرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی، ټول رنګونه په بازار کې ورک دي. د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه سیمي، د رنګریز خوم دی پیکه سوی دلته، د لوګي ټال دی پلورل سوی دلته. لمرینو وړانګو بغاوت کړی دی، اسمان تخته وریځ په غېږ کې ګرځي. څاڅکي له تندې څخه مرسمله اوبه نه لري. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وږې وږې ماشومان ویشوي. د مقدارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي. د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښې دي. د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه. بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې. د دعا نرم توري د هسک په لورې الوتلی نسي. تشیان د تورو او زګیرویو ډک سو. اوس به د تورو او پلوسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار نه کوي. زګیري به څنګه رسمیو او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو کې. تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وږې وږې ماشومان ویشي.
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پاملرنه سوی او دی هغه کی مراتی ورته پام سوی دی ډیره تکړه تکړه شاعران لرو.
ل پروین ملال سره مو د فرشته سحاک مرکه اوریده. اخلی ملال د مرکه په پای کې وویل چې په پښتنو کې نوې تکړه شاعران پیدا شوې دي. په نویو شاعرانو کې یو هم فتانه ژوند دی، د دوی یو نظم زما وطنه د دوی په شخ.
زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس لګر چاودلي دی له پښو مې ازغې وتې په سپېرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی. زما جامې هم دشکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاری چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې، دا ښکاره چې ستړی کېږي، دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو، هر څه غوستې خاموشي وي تپن شوې موسیقي وي علم پرز پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي. زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له درد چاودلي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. لنډه کیسه لرو. د شپونکی په نوم د پیر محمد کاروان لنډه کیسه. دا کیسه صدیقی ملکزی لوستې او آزادی رادیوی مجلې ته را لېږلې ده.
داسې شایسته منظره په ټول عمر کې نه ولیدلې، تک شنه واشه د سپینو اوبو روانه ویاله، رنګین ګلونه، ښکلي مرغان، خپلې میژې هم بدلې بدلې ورته ښکارېدلې. خپله ماشومه لور غوټۍ ورته ډېره شایسته برېښېده، لکه د پرښتو تکې سپینې جامې په غاړه، په تورو څڼو کې سره او زیړ ګلونه ټومبلي وه، پر شونډو یې خواږه او مالګین موسکا غځېدلې وه، له خپلو میژو او تکو سپینو ورویو سره مشغولېدله. د مور زړه له ډېرې خوشحالۍ نه په درزا سو او نارې یې کړې، غوټۍ لورې و غوټۍ لورې. غوټۍ یو خوا بل خوا حیران حیران وکتل، د مور په لیدو یې ژغ کړ، وای مورې ته دلته څه کوې؟ د مور غېږې ته په منډه منډه ځان ورساوه. مور له سترګو نه در در د خوشحالۍ اوښکې را وبهېدې. غوټۍ یې ټینګه په غېږ کې ونیوله او دومره یې ښکل کړه چې مخې لکه د ګلاب د تنکۍ غوټۍ تک سور واوښت. غوټۍ زما خوږې غوټۍ، ته خو زموږ نه ورکه وې، ته میژو رمه دې هم رانه ورکه کړې وه، پلار دې په تا پسې ډېر خپه دی، وړوکی ورور دې ډېر ډېر یادوي، ستا تکې سپینې میژې هم یادوي، وایي چې غوټۍ خور مې څه سوا ډېرې ولاړه، زما میژې څه کړې؟ زه سپوره ډوډۍ نسم خوړلی، زه شیدې او مستې غواړم، زه کوچ غواړم، کله یوه بهانه کوي او کله بله بهانه، ستا په لیدو به څومره خوشحاله سي، پلار به دې څومره خوشحاله سي. ژر کوه غوټۍ، زه چې ځو راځه چې رمه هم بیایو، بس دی ډېرې دې وڅرولې، مړې دي ګوره دومره مړې دي چې خپلې ګېټې هم نسې وړای. غوټۍ له خندا شنه سوه، په ناز او کرشمو یې خپلې تورې څڼې څنډ وهلې. مورجانې زه نه ځم، خپله رمه هم نه بیایم، زه په دې ګلونو کې ډېره خوشحاله یم، ته د دې ویالې اوبه وڅښه،
د شربت نه هم خوږی دی، زله دی خوږو وبو نظم چیری. درمی رمباړی پورته سوی، وریو په ترپکو ترپکو یو خوا بل خوا ټوپونه ووهل. غوټۍ وویل، وګوره مورجانې، دلته زما میژې او وری ډېرې خوشحاله دي، دلته زما میژې ډېرې شیدې کوي. زه نظم نظم نظم، خیر دی زه نظم. ورې خفه غوندې سوه، ویې ویل، غوټۍ لورې، ته له موږ نه پر څه ګیله منه یې؟ که ته له ما سره کور ته ولاړه نه سي، زموږ زارۍ به وچوي. د مور له سترګو لکه چینه مړې مړې اوښکې روانې سوې. غوټۍ بیا له خندا تک شنه سوه. د مور پر مخ اوښکې په خپلو وړو او تنکیو ګوتو پاکې کړې. مورجانې ته مه ژاړه، زه له تاسو نه ګیله منه نه یم، زه ډېره خوشحاله یم. خپله وړوکې خولګۍ یې د مور په سترګو ویشتله او مور یې ښکل کړه. په دې وخت کې د غوټۍ پلار شخ وکړ، پاڅه لمونځ دې قضا سو. دا څه د غم خوب دی چې نه ویښېږې؟ د غوټۍ مور کړکۍ وکړې، غوټۍ زما جنتي غوټۍ، زما شهیدي غوټۍ، زما وړې غوټۍ. له کټ نه پاڅېده، ټیکری پر سر کړ، د کلی ونۍ د بام پر سر وختله، د کلی ونۍ د بام پر سر وختله. صحرا ته یې وکتل، هغې صحرا ته چې غوټۍ به میژې پکې څرولې، په صحرا کې د غونډۍ لویه کنده ولیدله. د کندې له غیژې نه د میژو وړې بادونو هماغسې یو خوا او بل خوا تښتولې.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د یو دود پاړه د شوسو د نوم اخیستل د افغانستان په ډېرو ځایونو کې خصوصا په کلیو او بانډو کې شرم دی چې واخیستل شي. په خصوصي مجلسونو کې د غراس په ځینو غونډو کې اکثر ښځې ته د پلانې مور، د پلانې کړه یا د اولادونو په نوم ورشخ کوي. د ودونو پر کارت هم یوازې د نارینه نوم لیکل کیږي. حتی د قبر پر شناخت ډېر خلک د ښځې اصلي نوم نه لیکي. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د ښځې نوم یادول د بیدرناوي نښه ګڼل کیږي. ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې ښځې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر جان وایي ډیری خلک فکر کوي چې د ښځې نوم د یادولو مخنیوی به د هغې عزت او درنښ وساتي.
نو دا خو زموږ د پاره نه کېږي، دغه عیب دی چې موږ د زنانې نوم یو چا ته ورښیو یا یې ور اخلو. یعنی دا اوس دا خلک تذکرې جوړوي، لا ډېر خلک دې څخه داسې نه کوي، دغه کوي وایي دا ښځې نوم باید نه وي معنا پکښې کې نه دی، دا څه سپکاوی دی. نو داسې ګسره د زنانې نوم نه اخلي میرمنې ته. نو موږ خو هر څه چې ورته وایي په خپله، نو موږ وایي دا نوم یا بل څوک وانه ورېښه دی یاره چې ډېر مجبور نه شي نه وایي.
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوې نړۍ سره د اړیکې له امله اوس ډېری خلک دا پوښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی که نه. خو ډېری ښځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نومونه یې په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژن په توګه ومنل سي. یو ځوانه فعاله سایره زاهد وایي
د ښځې یا د مېرمنې یا هم د لور نوم اخیسته ورته ډېر زیات شرم ښکاري، آر ښکاري. حالان چې دا آر نه دی، ځکه چې که چېرته دا مشکل درلودی په اسلام کې به د حضرت موسی علیه السلام د بیبیانو نوم به هېڅکله هم نه راتله. تر اوسه پورې موږ د هغوی په نوم باندې پېژنو، بیبي خدیجه ده، بیبي عایشه ده، نور هم دغسې بیبیانې دي. نو یو افغان مېرمنې د یو افغان نجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یم چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي. زه خپله غواړم چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخیستل شي. که مې نوم نه اخلي، زما تخلص دې واخلي. زه خپله خوشحالیږم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه وپېژندل شم.
په دې موضوع کې زده کړو او رسنۍ هم اغېز لرلی. ډېرې نجونې او ښځې چې په تیرو شلو کلونو کې له ښوونځیو او پوهنتونونو فارغه سوي په غونډو پروګرامونو او د رسنیو له لارې د خپل نوم په لرلو باندې ویاړي. د کندهار اوسیدونکې شاهناز هیروي وایي یو مهال یې کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنیو یا کوم پروګرام کې څرګند سي، خو د وخت په تیریدو یې خپله کورنۍ قانع کړه چې د هغې نوم په ښکاره ډول یاد سي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه وه موافقه، نه یې ماته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم. همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنۍ یا کوم پروګراف کې واخلي، دا زموږ بې عزتۍ خبره ده، زموږ ټول عزت ته به نه ځي. څومره د ویاړ او خوشحالۍ ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنۍ کې یا په یو پروګرام کې واخیستل سي. همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل سول، خو د ښځو نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یوه ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
د ښځو د نوم نه اخیستلو دود په نړۍ کې په ورکېدو دی، خو لا هم د افغانستان په شمول د جنوبي آسیا په ځینو برخو کې، د منځني ختیځ په ځینو سیمو کې او د افریقا د شمال په یو شمېر ځایونو کې دا دود ژوندی دی. د دغو سیمو یو شمېر خلک دا دود له دین سره تړي، خو دې ته توجه نه کوي چې په اسلام او نورو ادیانو کې د ښځو د نوم له اخیستو سره مخالفت نه دی شوی. د اسلام د پیل په کلونو کې ډېرې ښځې شته چې تر ننه مسلمانان نومونه په ډېر درناوي یادوي او ویاړ پرې کوي. په اروپا کې هم په منځنیو پیړیو کې ځینې داسې ټولنې وې چې د ښځو نوم به یې نه اخیست، خو په دې قاره کې د تعلیم له چټکې ودې سره خلک پوه شول چې ښځه خپل نوم لري، خپل هویت لري. له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خپرونه راغونډوو. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خپرونې او بلې اونۍ مو خدای مل.
مڑے ون ورکم کری ہو جانن میں مسافر دی پدبئی کی مزدوری کی پدبئی کی مزدوری گرندگڑے چنن راغے پخندائے رات ہوئے صاحب زادہ کسے تغواک شاہ نموڑ میں دخان یوڑل کور ڈکل میں منو سبلا خارو راغلی پوہنگڑے شور ما شورو یو مخبلے میں